و نړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1500 میلادي کال کې او لوړی وې په 1545 میلادي کلونو کې ودانی شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وي چې دا سبک په ځانګړي توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کال وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلی دی: ما خو نه دي څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغه سیاحتې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا سجرټو خبریال مو دې پڼ ته ورولي.
اندربن یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را پدې خو آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانی د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټي غټي تیګې توګل شوې. په یو کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکا، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیرې جوړې شوې. دغه ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د سلويخ کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په سیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو د پاره د اوبو لختي وستل شوې. تل تیګو دا ټول جوړ شوي شاید سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کال وړاندې دا ذخیره لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونی ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند له چاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پونځ دونه تر بونی پر ټوله د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره دیا له سره او څواله سره موږ ناغل لرو. دا موږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کلچی د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدل ناغي څخه سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه غرزولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خوده او زاید د پروګرام نومي دا غزان خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمینومي له کافرستان نورستان ته واوخته د باغ ناغي په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وجل کیږي.
بیا ورسته چې کله د خلک مسلمان شو تقریبا 100 اضافه تر کیږي کنه چې د خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلک ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړي دا غي نه یو غوا واخلي.
دوی وای د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګيږي او د میزان میشتې او اخیرو کې ناغه ماتيږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي ک څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرستنه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغه ته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیرې سازي شوې دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره تر رسیږي، یا له دې هم امنیت او د دې د خوندې ساتلو لپاره قومي مشرانو ډیر رول لوبولې دي.
خاغل سعید له مرکزی حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې ترڅو د دې نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاء الله هغه لزان سره ثبت کړي او لدی ورسته به ټول اثر خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوي وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
و وجل شبی او افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د سرورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یو هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وای د امریکا له خوا ملاله میوند د سړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالي هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوټ لا پیاوړی شي. لدی سره د ننګرهار یو شمیر ښځینه فعالانی او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هر کلی ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالي هم فکر لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالی میوند د مرګ له درد له د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅ کې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملالی د زړه ورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملالی میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایي د امریکا له خوا ملالی ته د زړه ورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبريالانو او د سولې عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړه ورتوب نه خده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي. دا به مکته ډیر ستر د افتخار ځای وو. دا موږ افتخار ګڼو چې د غي پنوشتن کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یو مبارزه وو او د دې مبارزې په اساس هغه ته یو اډونه ورکول کیږي. دا زموږ د پاره افتخار دی او کورنۍ ویاړ چې د ملالی په څیر خور او لوري لرله.
د ملالی میوند نګدي او هم فکر ملګری وای. د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقيقي مبارزې لارویان وهڅيږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قرباني او دریغ او ویرونه کړی. د ملالی میوند د څو کلمو نګدی ملګری زلحیجا اطرافی وایي د دې پشان غنی ملګری د دې جایزې په اعلان سره حسیدلی چې د ملالی هلی لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور مهمت راکې چې زه په دې ملالی هلی راجوندې کما واغی هلی تر سره کړم. دا غي د هلو د پاره باید څه کار وکړم. موږ ماته نه منو موږ بخپل نور موږ هم پیوړی کیږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغه د شهادت په خاطر د هغه د هیلو د ژوندې ساتلو لپاره به مبارزه کوو. د هغه هیله ما پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمیر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړي چې تل د مارچ په اتمه ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اوه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وشل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالی میوند، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشر شرمیلا فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکل د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي د ګډو افغانانو او بنسټونو له هر کلی سره مخ شوه. په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال حسنه احمدزی وای دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حقوقتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خويندې نو مبارزې نه په شان ځي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي، خپل حقوق او حقایق به دوی دفاع کوي او پر مخ بزي. ملالۍ میوند جایزه قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکی ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشته د خبريالانو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبريالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبريالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندون دومره منزل شوی وای، هغه ته د قتل ولی ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه او هیله ورزوم ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند د ګواښ سره مخ دی، هغه ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 مترې کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسله والې ډلې منلی دی.
ازادي راډیوي مجله اوري. ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېښتوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پښکارا دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وی څکي، بوی کړي، وای وري او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پینسو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتون کې بیل حسابوي. ووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعر لوستون کې یا د دې د شعر اوریدون کې تلیشتوي، لکه لوشه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم پدې کې ده. لوی خبرتیا وروسته د وطن پونوم د شفیق خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژخ پرو او بیا پر همدې شعر د اغلی خپلواک نظر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅنده ککړی لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شوتیره هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړېږي. د دې هر بلې شاته سپي هډوکي شپېلوي، د انسان کده څاروي دي دا به څوک معلوموي. باندې وې لتار بیلې، باندې وې لتار بیل شمال مړه روحونه وړي، ونې نزی گوی پانی غنم ڈکی ڈکی دی پشکار کی لپی دوڑی د تنور لمبی سڑی دی نغری کی کٹو ماتا او بوینو باندی سری دی سنی بات ته نه پرانیزم سړی بات ته نه پرانیزم د باروتو بوی تر درومی د بیدیا بوټو کې ورکیو رکلاره به څوک مومی یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي د مرغیو ستوني وچ دي پیشو بې سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل دا او رګونه نه غوړیږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیګو ته ستنېږي زه له ماتې کړکۍ ګورم زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفیقه جانی د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ماته ډېره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل کومو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو بریز وشو هغه یې ما سره ډېر زیات پات شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې ودانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني ځینې وخت دی دا تاسو چې ما زه انت حق وو یعنی د دې یو څملو چې د دې تجربې چې تا خې کړونه کړونه مخکې کړی او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځکه پاتې د دې وخت تاسو یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادې هغه پیښه سره مخلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړیږي
سوریایي شاعر هغه د سمان هغه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري هغه وایي چې شعر د سیو شاعر لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کې هغه نه شي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړو ما دومره په دې چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو د ذکر سره ما هغه ولي کړ ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کې هغه شیر کې نه شي کېږي خو بیا هم دا خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټه لې وی راخلی یو ټوټه بل راخلی یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي به لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دا لوی پیشه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو ټپه تیار او دا یو ټپه تیار په کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځین وخت د کلمې عاجز سي نه هیڅ کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دی سي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات
دي د موافقه یم زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي فکر غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبر چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو د پر بیا متفق بیا مجبور یې یا اړای چې ځینی هغه کلمې وکړي چې تاسو کې نه کوي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې و یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی او شای حرکت کی تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او کپه بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
عموما بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي پانغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نسی او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لومړي کې احساس یا موضوع د پیغام څه ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت زیو شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځ کیږي او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دا پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تر وړاندې کولای شي چې چاته ولې شي زه تګیا ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یو د څه چې شي شعر پر دې ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دي دې کې د څه یو څه اها او دا هم شتا یا د څه یو هغه شتا
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي مثلا په لومړي باندې کې اسکو غرونه یادوي بیا په شار کې ټپی سرتیر ته اشاره کوي لږ وروسته شکاره تنور نغړای د مکانونو د غتیر بیر تصویر فکر نکوي چې فضا ګډوډوي.
نه دا دی یو افغانستان تصویر دی او د افغانستان کابل خطو غرغر دی خپل ښار دی او د سکی غزي او دا دی بل خبر دا ده چې بد دي شیر فضا زمر پر دام چې دیږي کې چی کیتو کیتو رنه دی خو دی هغه که په خار کې دی که په کلی کې دی که غره په سند کې دی که په بیا کې دی.
یو څوک ممکن لشار کلی ته ولاړ سي بیا یا لکلی شار ته مخ کړی تاسو شار کلی ته ځي شار ته راځي بیرته کلی ته ځي یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سینه نور شیرونه کې مخایې د یو څه چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم بیا بل طرف ته اشاره کوم بیا بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای زما طبیعت دا ډول دی زه نشم کولای یو دم د سپ په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د خپل شی باندې. اته زه چې د عمومي مقاله په مزه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی ته مو پونتون کې یو فاکولټنه درلوسته ما دوه درې فاکولټې سره زده کړې درلوسته دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کله میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرزو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بے نظمی ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه خبر راکړی و چې مفتد کسلی ورته دا نه یاد کړو چې شعر نو د لیکه د سې خلګو ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انگریز شاعر دی په دمه نړیواله جګړه کې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایم، اته دېرش ځلې ایرت کوي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او دې تصادفاً دا خبره له یو د هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایرت کوي، هغه وخت په دې ایرت ایرت کې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې څه شي و زه دا نشم کولی.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه دسي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
ځینې وخت څه دی هیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته مګر څه کتاب چې لګول ځني یو نیمه کلمه باندې کې بدل کړل، چې د څه نه چې بيخي ما نه دي کړی چې زه وایم چې اېت کلمه ته څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول نه ځان کې نه وینم، نه څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم، دا چې سره زه یو جالب راځه لرم د دې جرأت بیا نه لرم چې زور سره مخ سم بلته یا هغه حس ته ستنه شم بلته امرې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یڅره کما پورې چې لیکتي او تې څنډوې چې بيته ور ور ځما او هغه ګورم د پدې باندې چې بيته سره ځان پورې نشوم کړم کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته له ځان لري کې به بيته د ازو په لار باندې سفر کوي چې به بيته په لار باندې پورې کړي ما تا دې ودې هیڅ دې زه ځینې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کلچل رسنیو څخه وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریکو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستیال ویاند څنګه به خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روشانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبريال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار د هڅه کړې ده چې د مینپال لدی راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اسو سره څنګه شایری کوي. دا خبره به هم جنو تر روشانه نوي چې مینپال لکه له شعر ته مخ کړي.
د شایری سره خو می کله شي د مکتب متعلم و ما د لسم صنف ورسته می د شایری سره علاقه او د علاقې ځان ته شعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټه ځینې جوړی دي، ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم، تر هغه را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی. خو کله چې بیا متاثره شوی یم، الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب می چاپ کړی نه دی ولې، دا یو کتاب شیرونه لرمه، یو کتاب غوټه ځینې جوړید.
مینپال صاحب اوس هم په ادبی بندارونو کې په غونډو کې په مشاعرو کې برخه اخلي کنه؟ د بوختیا او عمله اوس ادبی غونډې در نه پاتې دي.
ډېر مزره کې ده چې کله چې نوې شعر ولیکم او لاسم په کوم ادبی بانډار کې په کوم شعر کې وایم، ولی متاسفانه ډیر وخت ماته د دې موقع زما بوختیاوې نه راکوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان آماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعرې، د انار ګل مشاعرې، په دې کې مې سره له دې مصرفیت سره د بوختیا و هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی، ولی ونزو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان نسم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شعرونو کې تل مینه پالل ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې هغه هم د ارګ مامور، نو آیا تاسو په شعرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته کنه؟ خدای مکه شاعري مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوی، آیا کوم نوې شعر مشتري چې لوریدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې تاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا د حالاتو متاثر ای، په حالاتو پورې تړلی، څنګه چې وضعیت دی، ځکه زمونږ محیط خو ټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی، نو طبعا زمونږ شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پورې تړلی دی. ولی ما تر څنګ مینه هم پاللې ده. انسان فطرتاً مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري. نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم یې مینې ته شعر لیکلی دی او هم یې غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر.
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسچن اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه، وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. مونرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم راتاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. مونرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نشي او داسې کیسه لدی جوړ شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالي په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لري وو، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي و تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او وی ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یو تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې خاپیرۍ راوروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دی وویل چې کله دوهم ځلي کیسه لولي او دې ته کیسه بی خونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډیره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړی. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه وو. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالي په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دای کوي تر هغه سخت دی چې فکر یې کاوه. خدا وای ما کل هم لاس وانه خست، هڅه میکوله، خواري میکوله، زیار میست. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وای زلا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه سې لیکل وکړم چې تر مخکینه یو لیکنومې شوي.
ازادي رادیوي مجله پا پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې لنورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډیرو ته رسیدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه، چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به خلی کولون نه وي، خو شته ډاکټران چې خلی کولون هم دي. هغه ډاکټران چې په مالجه کې کار کوي د غور ډېر هغه تمرکز په د خپل مالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوی کې څنګه خپل مریض مینجمنت کې، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ بدل شي نو هغه بیا خلی کول ځنې جوړي، دا خپل مطالعه پورې ماړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه ګوري چې که یې وګوري شاید چې خلی کول ځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډېره ښه پوښتنه هم پورته کړې ده. دوست باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه شي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی شي همه د موضوع له قحطۍ سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه به ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسو په مجموع کې دا خلک داسې وي چې مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده یې ضعیفه وي. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دوی کې درسره موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د هر مریض سمو په کټ یو ری مرکه کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ری ویني، مګر ټول معلومات په غیوه ورځنه خلی بیا مریض نه ګرځي چې بروسه بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 420 نفر د مو په څېړنه کې شامل وو، چې د 255 نفر چې 55.4% کې نرینه، او 206 نفر چې 40.5% کې ښځینه وي. منځو قولونه کم دي، دوه میاشتې لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوی ګټه خو یو دا چې هغه خطرې فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطرې فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي، کوم خطرې فکتورونه دی د په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شوله چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطرې فکتور سوی تغذیه وه. او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د 2 میاشتې نه تر 12 میاشتې پورې 300 نفرو کې 353 نفره چې 3.1% د مودې څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د 2 میاشتې نه لوړ کوشنیان چې مورټلټي په دوی کې ډېره وه، یعنی مړینه کې زیاته وه. او خپل سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلود، خپل د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فیکټور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو، خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو. نو دا د چیرنه هغه غاټه د سړی ته معلومی چې تو تا خطرې پکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپل چیرنه په حساب تو تویم چې دو څلوېختو کورانه چې نه اشاره یو پیسات کیږي دو د خاص د گایښ نشتی پوده کوله، او پنځه دیرشو کورنیو چې هغه اووه اشاریه شپږ فیصده کې دو د لرګیو نه استفاده کوله، او دو شپېته کورنیو چې دیارلس اشاریه څلور فیصده کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او درې سوه درویشتو کورنیو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپېته اشاریه نه فیصده کې دو هر هغه شی سول چې سوځي، که هغه ربړ دی، که هغه کاغذ دی، که هغه مثال د خبرې یو بل شی، هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله د استفاده ځینې کوله، چې دا خپله د محیط فورم یو پرابلم دی او خپله د کور د فورم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه، ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډیره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خاص خپلې شیدې ورکړي، او وروسته د شپږو میاشتو وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا یې مور ټولنې ته وړاندیز دی. ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسینه دي خپل د نیشنل هغه مطابق پیسلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالیږي د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په دغه واکسینو کې شته دی. د سګریټس کول نه چې مخکې مو درته وویله، دغونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي، او د بې ځایه دوا څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان سګارم وسوتل شي. د عمر روغتیا د پاره موږ بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي، او د سګریټ او چلم او د دوو په تجارت باندې بندیز ولګول شي، او دا خلک دو په اضرار باندې پوه شي، او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات په زیات شي. د مور د شدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پاکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي، باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي، ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو. تر بلې ویمو، زه احمد شیبر په خدای سپارم.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھا ورکڑو لفو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل، سند سکنو شگونا جو کیا محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اورتا ورکل بیاد وف کو دبلبل، شراب میں اورتا ورکل بیاد وف کو دبلبل، دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محل، رن دسپوگ مکڑا دزہرا پست غزل خندا تا تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندھ سپنو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل